د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام، زه زکیه غیاسی نذیر د دی اونۍ د بحث قربانی یم. زموږ په نننی بحث کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د سند له لاسلیک وروسته د ایران راولاړې شوې اندېښنې وڅېړل شي. وروسته له هغې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک شو، ایراني چارواکو ګواښونه کړي که چیرې دا سند د ملي شورا لخوا تصویب شي نو دوی به افغان مهاجرین له خپل هیواد څخه وباسي. د ایران د اندېښنه او ګواښ وروسته له هغې څرګند شو چې په کابل که د ایران نوی سفیر د مشرانو جرګې له مشر سره په کتنه کې له هغه څخه غوښتي چې ملي شورا باید له امریکا سره ستراتیژیک تړون تصویب نه کړي. د ایران سفیر ابوالفضل زهروند ویلي دا ځکه چې له امریکا سره دا تړون د ایران په زیان دی. همداراز د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په اړه اندېښنې ښودلې دي. نو زموږ په بحث کې به په دې مسایلو خبرې وشي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران اندېښنې او ګواښونه به د افغانستان راتلونکي ته څه پایلې ولري، او د دې څنګ به دا هم روښانه شي چې افغان حکومت د ایران د دې ګواښونو او اندېښنو پر وړاندې ولې چوپه خوله پاتې دی. زموږ د بحث میلمانه دي د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی چې د ټلیفون په وسیله زموږ له استودیو سره وصل دی، د ولسي جرګې غړی میرباد خان منګل، د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقي، او د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. موسازی صاحب، لومړی پوښتنه مې له تاسو څخه دا چې د ایران سفیر په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک سند په اړه باندې ګواښونه کړي دي د مشرانو جرګې مشر ته، نو ولسي جرګې دا د ایران لاسوهنه بللې ده او غوښتنه یې کړې چې د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت احضار کړي او په دې اړه د وضاحت ترې وغواړي، نو ستاسو ځواب په دې اړه باندې څه دی؟
متحده ایالات سره د افغانستان د موافقتنامې د امضا په اړه باندې د افغانستان دریځ ډېر روښانه ده، او هغه دا ده چې دا موافقتنامه په اول قدم کې د افغانستان د ملي ګټو په اساس باندې امضا شوې ده، او د دې په څنګ کې د دې موافقتنامې امضا نه یوازې د افغانستان د سولې او ثبات دپاره ګټوره ده، بلکې په سیمه کې د نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هم در اغېزه سیمې ده ثبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې به یو مثبته ونډه ولري. ګاونډیو څخه هم همدا ده چې افغانستان سره ورته چلند وکړي.
موسازی صاحب، نو ایران ولې له دې سند څخه ویره لري؟ آیا د مخنیوي لپاره په افغانستان حق لري چې په افغانستان باندې فشار راوړي؟
زه خپل مخکنی خبر بیا تکراروم، موږ ایرانی چارواکو ته نه یوازې په تېرو څو ورځو کې چې دا موافقتنامه امضا شوې ده، بلکې د دې موافقتنامې د مذاکراتو په جریان کې ایران اسلامي جمهوریت او خپلو نورو ټولو نږدې ګاونډیانو ته او د سیمې هیوادونو ته دا ډاډ ورکړی ده چې دا موافقتنامه په اول قدم کې د افغانستان د ملي ګټو په اساس، د افغانستان د امنیت، د سولې د ټینګښت، د افغانستان د ثبات، اقتصادي پرمختګ او د ځوانې ډیموکراسۍ د تقوی په هدف باندې امضا کیږي.
مسازه چې فقط همدغه سوال ته ځواب راکړه، ایران ولې اندېښنه لري له دې سند څخه چې مثلا په ملي شورا کې تصویب شي؟
هغه پوښتنه تاسو د ایرانیانو نه وکوئ.
مسازه صاحب، نو دا تاسو د ایران د سفیر دغه وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه بولئ؟
افغانستان د دولت دریس تاسو ډېر په روښانه باندې ویلي، او موږ به دا کوشش وکړو چې دغه واقعیت خپلو ایرانی ګاونډیانو ته روښانه کړو، او دوی مطمئن کړو چې دا د ایکونومیک په ګټه باندې ده. هر څوک یو څه وایي، هغه د دوی کار ده.
موسازی صاحب، نو تاسو مخکې ایران ته ډاډ نه ورکړی چې دا ډول څرګندونې کړي دي په دې وروستیو کې؟
نه، موږ ټولو نه یوازې خپلو نږدې ګاونډیو ته، بلکې د سیمې هیوادونو ته، ټولو هغو چې زموږ سره اړیکې دي او زموږ سره ګاونډیان دي او زموږ سره په دې سیمه کې اوسېږي، دا ډاډ ورکړی ده چې افغانستان یو مستقل هیواد، د خپلواک هیواد ده، او د خپلو ګټو په اساس باندې د نورو سره اړیکې رامنځته کوي، موافقتنامې امضا کوي. ولې د یو ښه ګاونډي په توګه باندې، د یو داسې ګاونډي په توګه باندې چې هغه د نورو هیوادونو په مقابل کې د مسؤلیت احساس کوي، موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د خاورې نه د بل چا په ضد باندې یا د بل چا په تاوان باندې سوء استفاده وکړي، او دغه تمه زموږ د نورو هیوادونو څخه هم ده.
نو آیا د ایران دغه تشویش به د دغه سند لپاره کوم ستونزې پېښې نه کړي په راتلونکي کې؟
ګورم، د امریکا سره د افغانستان د موافقتنامې د امضا په اړه باندې یو ډېره کلکه، ډېره زغرده ملي اجماع موجوده ده. دا په دودیزه لویه جرګه کې په ډېر وضاحت باندې، په ډېر ټینګار باندې مطرح شوه. دا خبر قاطع اکثریت د ګډون کوونکو په لویه جرګه کې چې په هغه کې سپین ګیري وو، په هغه کې ځوانان وو، په هغه کې ښځې وې، په هغه کې کلیوال وو، په هغه کې ښاریان وو، په هغه کې د حکومت طرفداران وو، په هغه کې د حکومت مخالفین وو، ټولو په زغرده باندې دا وویل چې افغانستان خلک نه غواړي، نه یوازې دا چې بېرته د انزوا تیارې ته لاړ شي، لکه څنګه چې په نویمو کلونو کې پکې وو. داخلي جنګ په جدي امتیاز د طالبانو د رژیم په وخت کې، بلکې موږ غواړو د نړۍ سره، د سیمې د هېوادونو سره او د نړیوالې ټولنې سره د متقابل احترام او د ګډو ګټو د اصولو په اساس باندې نږدې اړیکې رامنځته کړو، او د همدغو لارښوونو په اساس باندې و چې د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو سره، نه یوازې د متحده ایالاتو سره بلکې د خپلو نورو سیمهیزو او نړیوالو متحدینو سره د دوه اړخیزو اوږدمهاله ستراتیژیک کنفرانسونو دغه موافقتنامې امضا کړي دي. بریتانیا ده، ایټالیا ده، فرانسه ده، او راتلونکې اونۍ تقریبا د دوه اونۍ وروسته ولسمشر سفر کوي. ځي بله موافقتنامه د المان فدرالي جمهوریت سره امضا کوي، او البته دا د امریکې سره هم تېره اونۍ امضا کړله.
مستضعف، تاسو یادونه وکړه چې دغه ډول تړونونه موږ له نورو هېوادونو سره هم لاسلیک کړي، خو ایران هېڅکله د هغوی په وړاندې عکس العمل نه دی ښودل. د امریکا پر وړاندې ولې عکس العمل ښیي؟
ما تاسو ته وویل چې تاسو کېدای شي دا پوښتنه د
ستاسو په نظر باندې چې نو تاسو بهرنی سیاست جوړوئ، بهرنی چارو وزارت خو د افغانستان بهرنی سیاست جوړوي، ستاسو په نظر باندې کېدای شي تاسو خپل نظر ورباندې ووایئ؟
ما تاسو ته خپل نظر څو کره تکرار باندې وویل، او هغه دا چې دا موافقتنامه د افغانستان سولې، د امنیت او د پرمختګ په ګټه باندې ده، او همداراز د سیمې د امنیت او د ثبات په برخه کې هم ګټوره وي.
نو ستاسو په نظر باندې ایران له مخالفت سره سره دا به په ملي شورا کې تصویب شي؟
دغه د ملي شورا صلاحیت ده، ولې د افغانستان حکومت دا ډاډ لري چې د ملي شورا به د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره دا موافقتنامه په قاطع اکثریت باندې تشویق کړي، او دا موافقتنامه به نه یوازې د ولسي جرګې لخوا نه بلکې د قاطع اکثریت باندې ومنل شي.
مساز صاحب، که چېرې ایران دا ډول فشارونه په افغان حکومت باندې زیات کړي او افغان حکومت مقاومت ونه شي کولای، نو بله کومه لار شته چې دغه فشار ختم شي؟
دا فرضي پوښتنې دي، او فرضي پوښتنو کې موږ کوم نظر نه لرو.
چانه په تاسو مرسته وغواړي په دې برخه کې بیا
دا فرضي پوښتنې دي، فرضي پوښتنو ته موږ ځواب نه وایو متاسفانه.
ښاغلی منګل، آیا د بهرنیو چارو وزارت دغه عکس العمل چې د ایراني چارواکو پر وړاندې ښایي دا کافي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ وار په وار مخکې هم لیدي، اوس هم په زغرده وایم چې د افغانستان حکومتي چارواکي د مړاوي سیاست او د ضعیف سیاست دا عامل شوی دی چې اوس په افغانستان کې بلکې سفیران د رئیس جمهور شکل غوره کړی دی، او حتی اوس افغانستان د خپل ځان ملکیت بولي. که چیرته دغه کم سیاست لکه بهرني وزارت نه وایاند چې بیخي خپل مسیر ته تغییر ورکوي، او نه د دوی هغه اظهارات چې د افغانستان په ارتباط کړی دی نه هغه غندي او نه په دوی سره ځان مواجه کوي، نو دا ټولو ته معلومه ده چې امکان لري چې د ایران کمپاونډ لاسته راوړي چې هغه د دوی ځای نه شي، او چیرته دوی د افغانستان ګټو ته وفادار وای نو دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې نیولي وای.
تاسو اوس څه ترې غواړئ چې باید ایران ته په کومه ژبه او څه ډول ځواب ورکړي افغان حکومت؟
تاسو ګورئ په ټولو هیوادونو کې دغه سه هیوادونه سفارتونه لري، هیڅ سفیر به دا جرأت ونه لري چې کوم په بل هیواد کې داسې څرګندونه وکړي، او یا د یو هیواد پالیسي هلته اعلان کړي یو سفیر. او متاسفانه په افغانستان کې د هیواد د ناکامی پالیسۍ په اساس اوس د افغانستان هغه د عزت او د ابرو پرده اوس شلیدلې ده. تاسو ګورئ که خبرونه تاسو لوستلي وي، صفای فصدران عملاً افغانستان کې د یوه ګوند په جوړولو باندې کار روان دی، او حتی دې ته وظیفه ورکړل شوې ده چې د طالبانو سره همکاري وکړي. تاسو ګورئ، زه اوس تاسو ته اخبار درکوم، څوک چې اخبار کې کومه موضوع نشر کوي ارو مرو باید ثبوت ولري.
د ورستۍ مداخله ته تاسو په سترګو باندې ګورئ،
دغه بیخي ډیر د تشویش خبره ده، او ډیر موږ تیر ورځ په ولسی جرګه کې د په کلکو ټکو غندلې ده، او موږ وزیر خارجه را غواړو چې تا تر اوسه پیره د سفیر اظهار کړی څنګه نه دی. متاسفانه تر اوسه پیره وزیر خارجه په دې ارتباطي اقدام نه دی کړی، او ان شاء الله وزیر خارجه به د ولسی جرګې په مقابل کې. تاسو ولید د ویان خبرې، تاسو ولیدلی چې څومره ضعیف او څومره د تاسو ځوابونو ته یو ځواب هم نه ویل؟ دغه نه معلومیږي چې دا د اثرات لاندې دي او دا مستقل نه دي. تر څو چې افغانستان چارواکي د علمای د ژوند نه راونوزي، نو بالکل به افغانستان وضعیت د دغه بحران نه راونوزي، بحران به هم نور زیات وي. سل موافقې او په سلهاو ستراتیژیک پلانونه که هم بیا جوړ شي، نو دا ستراتیژیک پلان به څه هغه وکړي؟
ښاغلی شفیقي، د افغانستان ایران د بهرنیو چارو وزارت لا ډاډونو سره سره چې گاونډي هیوادون ته ورکړی دي، نو ایران ولې د نورو گاونډي په پرتله ډیره اندیښنه لري او هدف یې څه دی؟
آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته او ملمنو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. افغانستان د یو مستقل هیواد په حیث د بن په کانفرنس کې د استقلال یې او ملي وحدت یې دغه د بن په کانفرنس کې د نوي نظام سره دا تسجیل شوي او تثبیت شوي او دنیا منلي، نو د مستقل هیواد په حیث حق لري چې د هر هیواد سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تړونونه لاسلیک کړي. هر قسم تړونونه چې دوی په د ملي ګټو مطابق وي باید لاسلیک کړي. ګاونډي هیوادونه یا نور هیوادونه د دنیا په افغانستان د دغسې بندیزونو یا د هغو په مقابل کې د غبرګونونو حق نه لري، دا مداخله ده. زه د ایران مشخص د ایران د سفیر څرګندونې د افغانستان په چارو کې مداخله بولم. د دوی اندېښنې به وي، اندېښنې بېله خبره ده.
اندېښنې باید په څه ډول باندې ښودل شوې وای؟
راځم همدې مسالې ته. د امریکا او د افغانستان د ستراتیژیک سند د لاسلیک په رابطه د ایران یا د پاکستان اندېښنې معلومې دي، طبیعي خبره ده، په دې کې شک نشته.
څه دي د دوی اندېښنې؟
زه تاسو ته تشریح کوم، تاسو ته وایم. اول دا چې دا د هغو نورو تړونونو سره چې د افغانستان د ایټالیې سره، د فرانسې سره، د المان سره بې لاسلیک کوي، د هند سره، د انګلستان سره، د هغو سره یو لوی تفاوت دا لري چې په دې د افغانستان او د امریکا د ستراتیژیک سند کې یو مهم ټکی د پوځي اډو دی چې په افغانستان کې پوځي اډې لري. ایران
خو په دې باندې وروسته بحث کېږي، اوس خو په دې اړه باندې بحث نه شوی.
دا چې اوس خو په دې دوی خو اندېښنې په همدغه خاطر لري، یو دا چې امریکا او د ایران دښمنۍ ته مخ معلومه ده.
نو ایران ولې خپل دښمنۍ په افغانستان کې له امریکا سره معلوموي؟
موږ همدغه وایو چې افغانستان نه باید د امریکا د ګټو لپاره د ایران په خلاف استعمال شي، نه د ایران د ګټو لپاره د پاکستان د ګټو لپاره د امریکا په خلاف. افغانستان د افغانانو
د ډډ د دغو هیوادونو ترمنځ څه ډول باید رامنځته شي؟
اولین شرط یې ما په نظر بین الافغاني تفاهم دی چې خپل افغانان په دې سره متفق شي چې نور بل چاته اجازه ورنه کړي، هیڅ هیواد ته هم په دې اجازه ورنه کړي چې دوی په چارو کې دوی ته دکتا وکړي، دوی ته ووایي، فرمایش ورکړي چې دغسې وکړي.
ډېره زیات مننه ښاغلی انصاري. تاسو چې د مدني ټولنې په استازیتوب دلته خبرې کوئ، د افغانستان مدني ټولنې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک په تپه کوم نظر باندې ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون په دې اړه پخوا هم خپل دریځ څرګند کړی. زموږ د مطالعې او د نړیوال نورمونو په اساس ستراتیژیک تړونونه یا ستراتیژیک پارتنرشپ یا انډیوالي د دوو کمپنیو دوو هیوادونو ترمنځ په اخلاقي معیارونو او ارزښتونو سمبال انډیوالي یا دوستۍ ته وایي، چې دغه دواړه هیوادونه به ژمنه کوي چې د یو بل استقلال، ملي وحدت، ملي حاکمیت او نورو ته به ګواښ نه پیښوي، د انسانیت کو. هغه تلونه چې د بن د لومړی کانفرنس په وخت کې امضا شوی او لاسلیک شوی، دا غي نو وروسته د بن دویم کانفرنس، د نور کانفرنسونه، هغه وادي چې د افغانستان د خلکو سره شوی، د ټولې تشریفاتي وادي دي، د
ټولې په خبره کې دا فرق لري. هغه د نړیوال ټولنې د دې ترمنځ شوی، دا د دوه هیوادونو ترمنځ دی، فرق شاید ولري.
دا اوس هم د دې مثال د نړیوال ټولنې پر اساس کې د امریکای متحده ایالات قرار لري،
خو کې دا چې امریکا په دغه تړون پر مقابل کې ځان ډیر
ډیر مسائل ته راځم. کله چې د یو ملت ژوند یو بل هیواد او ملت چې ځان زورور او ځواکمن ګڼي دا ارزښت ونه لري، نور تر دې ښکته ارزښتونه، مادي مرستې، اقتصادي پیاوړتیا او ثبات هیڅ هم نشي راتلی. کله چې زما خلک دغه
تړون چې دی اوس مهال چې لاسلیک شوی دی او تصویر لپاره به ملي شورا ته واستول شي، د افغانستان په ګټه یې بولي؟
د افغانستان ملت د امریکې پر پوځونو باندې هیڅکله باور نه لري، خپل باور یې کاملا د لاسه ورکړی.
افغانستان د مالي مرستو ته اړتیا لري، نو دا
مالي مرستې ما تاسو ته ویلې چې زما ژوند مدني ارزښتونو سمبال د بشر حقوقو داودار هیواد ته ارزښت ونه لري، کله چې زه ژوند ونه لرم، د ژوند حق ونه لرم، د آرام او ګرځېدو حق ونه لرم، زما په هیواد کې به ثبات څنګه راشي، زما اقتصاد به څنګه پیاوړی شي، اوس به د ستراتیژیک تړون په نتیجه کې څه ثبات راشي افغانستان
ته؟ ښاغلی شفیقی، تاسو فکر کوئ چې افغانستان به له یو قوي ستراتیژیک ملګري پرته په سیمه کې گزاره وکړی شي؟ یعنی تیرو دریو لسیزو ته په کتو سره،
2001 کال چې کله په بن کې د افغانستان لپاره کوم پلان د حکومتدارۍ او د نظام جوړېدو یو تصور همدغه و چې افغانستان به 10,000 کسیز پوځ لري. د هغې یو دلیل دا و چې نړیوال لوی قوي ملګري به لري، د افغانستان دفاع به هغوی کوي. د افغانستان یوه او بل لوري ته یو اتومي قوت و، بل د اتومي قوت کېدو په حال کې دوه ګاونډي وو. په دې کې هغه نظامي توازن ساتل د دنیا لپاره هم ممکن نه وو، د افغانستان د اقتصاد د ویجاړ اقتصاد لپاره هم ممکن نه وو. خو دغه لس کاله یولس کاله موږ ولیدل، عملا زه د انصاری صاحب خبرې ټول تاییدوم چې موږ متاسفانه نړیواله ټولنه د موږ سره په هغو تعهداتو کې درسته ونه خطه، صادقه ونه خطه. زه داسې وایم که افغانستان واقعا داسې ستراتیژیک لوی قوت ته شا ولري چې هغه په خپلو ژمنو په خپلو وعدو پابند وي، د افغانستان مسؤلیت تضمین دی خبره تثبیت ته. خو که د دغه ستراتیژیک همکاری او د ستراتیژیک ملګرتیا په نامه لوی قوتونه په افغانستان او سیمه کې سیاسي او اقتصادي اهداف پالي، زه فکر کوم چې افغانستان متاسفانه بیا د ګاونډیو او د لویو هیوادونو د استخباراتي جنگونو د
افغانستان باید څه وکړي چې دغه ستراتیژیک مسؤلیت ولري؟
ډیره مهمه پوښتنه ده چې متاسفانه زه دې ته ځواب ځکه نه لرم چې متاسفانه موږ ګاونډي هم هغه سړیتوب چې موږ د ګاونډیو نه د مسلمانانو په حیث درلود، چې د موږ ګاونډیو د موږ سره په دې تیرو لسو کلونو کې هغه خلوص ونه ښود. افغانستان نن د پاڼو پلانک ته منځ دی. دغه تړون چې دا اوس لاسلیک کېږي دې ته مجبور شوی. زه په یقین وایم چې د موږ حکومت که د ګاونډیو سره د سیمه ییزې همکارۍ په بنیاد د یوه قوي اتحاد چې په د اقتصادي ودې په لور د سولې ثبات په لور ټولو قدم اخیستی وای، او همدغه یوازینۍ لار ده. زه تاسو ته باید په ډاډ وایم چې هیڅ خارجي قوتونه، هیڅ لوی قوتونه په یوه منطقه کې په یوه سیمه کې امنیت نشي راوستلی تر څو د هغې سیمې خپل خلق په خپله دا اراده ونه کړي او په خپلو کې سره جوړ نه شي.
نو تاسو څه فکر کوئ د سیمې هیوادونو په نیت باندې تاسو څه باور لرئ چې هغوی به په رښتیا هم صادق واوسیږي د افغانستان په وړاندې؟
متاسفانه زه تر اوسه په دې قانع نه یم، زه په دې ډاډه نه یم.
نو دوی بیا ولې په افغانستان کې یعنې د یو بل قوي ملګري د ملاتړ پر ضد باندې پاڅېږي او افغانستان لپاره خطر نه ورکوي، په داسې حال کې چې خپله هم څه نشي کولای ورسره؟
یعنی دا د دوی کار دی، یقیني خبره ده، خپل اهداف لري. هغه د دوی د موږ دپاره یې نه کوي، دا مخالفت د موږ دپاره نه کوي. ایران او پاکستان که د امریکا مخالفت کوي په افغانستان کې، د خپلو ګټو په خاطر یې کوي، د افغانانو په خاطر یې نه کوي. موږ باید په دې پوه یو.
ښاغلی منګل، داسې رپورټونه موجود دي چې د ملي شورا په یو شمېر غړو ایران پیسې لګولې او کمپاین یې کړی چې دغه تړون باید تصویب نه شي. نو تاسو چې هلته یاستې آیا دا څه مو لیدلي؟
مننه کوم وکیل، دغه رپورټونه او ورځپاڼو کې هم شته، پخوا هم دا انتقادونه موجود دي. خو کومه منبع چې دغه اظهارات کوي او دا څرګندونې کوي عملاً ثبوت به هم لري. عملاً ما په شورا کې هم د دې پوښتنه وکړه او بالاخره داسې خلکو سره موږ تماس ونیو چې په دې اړه اسناد او یو لیست پیدا کړي چې دا څوک دي. تقریبا 40 نفره ښایي چې دا عملاً د ایران د سفارت نه معاش اخلي.
تاسو په پوښیو یاستئ؟ په هغوی پوهیږئ؟
خاص د رپورټونو نه خبر یم، خو لیکن تر اوسه فره دا په یو وخت کې معلومیږي چې د ستراتیژیک پلان هغه څوک مخالفت څوک یا تایید څوک د هغې جملې نه یا مطلب ډېر انتقاد هغه دی چې دا د یوه قوم پورې ارتباط لري چې دا پیسې ورته ورکولی کېږي. خو تر اوسه فره داسې
شورا کې اکثریت کې اقلیت
نو هغه طبعا تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی.
خو کېدای شي تاسو راته ووایئ چې تاسو په شورا کې یاست.
40 نفره چې وي، خو دا خو یو قوت دی، دا خو کم نفر نه دي.
نه، هغوی به وکولی شي د دې تړون تصویب لستون سره مخامخ کړي.
زه به درته ووایم چې که چېرته د افغانستان عامه خلکو ګټې خوندي نه وي، د دوی ژوند د دوی عزت خوندي نه وي، اولین کس بزوم چې مخالفت بي دي استراتیجیک پلان کومه په دې اساس تاسو ګورئ چې لامان او در
څلور ولایتونو کې استراتیجیک تړون پر باندې نوې جرګه وشوله مشورتي جرګه جوړه شو په هغه کې رائے ورته شو هغه وخت ول تاسو غاګ نه وچتول چې وسه مخالفت کوي
انتقاد کوم کچیر ته د دودیز لوی جرګه نظریات ځای په ځای شوی وی زی بیا هم ملاتړ کوم او کچیر ته ځای په ځای شوی نه دي اکثریت ډیر نظریات هغه وای دودیز لوی جرګه لیدي چې دغه باید ضمانت ولري چې آیا که څوک د دین سرغړونه وکړي مجازات به سوي او دا په دې ستراتیژیک پلان کې نشته یوازینی نقطه چې دا ولسی جرګه اکثریت غړي چې ورسره مخالف دي دې نقطې سره مخالف دي یوه خبره بله کومه چې تاسو د ایران او پاکستان نور هیوادونو اندېښنې د ستراتیژیک پلان په ارتباط آیا د افغانستان دولت یا دوی د خپل ځان پښتنه ول کوي چې دوی د اوږده واټن وشتونکي توغندي جوړوي او اټومي اسلحه جوړوي او قسم قسم هغه پرمختګونه کوي چې عملاً دی موږ د افغانستان په توان دي د افغانستان په ضد دي او افغانستان ول نه جګیږي چې دوی ته ووایي چې دا د ما دفاع ګواښ دی او دا باید جوړ نه کړي نو کله چې دوی ته موږ نه وایو چې دا د موږ دفاع ګواښ دی دوی حق نه لري چې موږ ته ووایي موږ باید هم د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړو
تاسو اوس ملي شورا روحیې ته په کومه سترګه باندې ګورئ چې دغه تړون ته به تړون به تصویب کړي که به تصویب نه کړي
په تیر د یو څو ورځو کې د ملي شورا روحیه هم دغه وه چې دا تړون به یې لاسلیک کړي خو د بعضو تغیراتو سره چې د یوه نقطه ډېره دقیقه ده چې مخکې هم ملي شورا په دې ارتباط ټینګار کړی دی اوس هم ټینګار کوي چې باید دا
اجرایوي پکې راشي
که ماته اجازه راکړې زه لږ وضاحت
دا
دوه ورځې چې کله نړیوالو بیا هم دا بمبارونه یې وکړه ملکي خلک طلب شوه نن چې ما کومه روحیال ده او داسې وښایي چې 50% وکیل صاحبانو تغییر کړی و ځکه چې موږ ته دا ستراتیژیک پلان څه فایده لري موږ خو د دغې دپاره دا کار کوو چې باید موږ عزت او ابرو خوندي شي نو که داسې کم روزانه موږ تلفات ورکوو نو دې ته هغه نه دي دوی نظریات یو څه تغییرات کړي وو بالاخره
نو دا به بعد اثر ولري ورباندې
او بالکل نړیوال د دې سبب شوي دي خاصتاً امریکا د دې سبب شوی دی چې د دې ستراتیژیک پلان عملاً اوسې تغییر ملي شورا کړی دی او بیا به دغه رقم کوي که بیا دا تکرار شي تاسو وګورئ د دوی یو بل پلان
یو ځواب که تاسو راته راکړئ دغه پوښتنې ته مې چې آیا له لاسلیک وروسته دغه سند کې چې تاسو تعدیلات غواړئ بدلون غواړئ دا امکان لري
چې موږ تعدیل را نه ولو په دې هغه کې نو د دې تصویب او د دې رد د دې پیدا څه وي او که ورسره رد کېږي ټول ګټه ورسره کېږي
یعنې قانون له مخې امکان لري یا قانون د مخې کې راسته
خبرې کوي هر هغه چې راځي په دې کې موږ باید تغییر ولو په دې بدون د میثاق نه وتلې چې هغه یا په کل کې موږ رد کوو یا په کل کې تاییدو نور ټول هر څه چې راځي موږ تغییر باید کراولو
ښاغلی انصاري د ستراتیژیک تړون خو لاسلیک شو او ملي شورا ته هم د تصویب لپاره لیږل شوی نو مدني ټولنې څه مسؤلیت لري چې په دې برخه کې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران وروستۍ لاسوهنې بندې کړي
د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه سخت غبرګون ښودلی دغه غیر ډیپلوماتیک حرکت په کلکه ردوي او غندي او تر دې د مخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ملي شورا د سر یعنی د مشرانو جرګې د رئیس د حضور تمنل دا تر هغې په کلکو او سختو ټکو غندي ځکه تر دې د مخه د افغانستان د سفارت بې عزتي شوې وه د افغانستان د سفارت بې حرمتي شوې وه په ایران کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید هیڅکله د دغسې یو هیواد سفیر د ډیپلوماتیکو نورمونو په اساس د ملي شورا د مشرانو جرګې د رئیس سره د ملاقات نه برابر کړی او بیا احتجاجاً د مشرانو جرګې رئیس باید د ډیپلوماتیکو اصولو او د ښه سیاست په اساس د خپل حضور ته نه وای بللی او د ده سره باید بلمثل چلند کړی وی یا د افغانستان نه خارج کړی وی دا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نه یوازې بلکې د افغانستان د دولت په ضعیفه سیاست په ضعیفه ډیپلوماسۍ دلالت کوي د افغانستان مدني ټولنه د افغانستان اولس په دې اړه ډېر تشویشونه لري چې دوی هیڅکله د افغانستان د عزت او حرمت په ډیرو مسایلو باندې غبرګون نه دی ښودلی چټک غبرګون یې نه دی ښودلی عملي ګامونه یې نه دی پورته کړي ما ته ست مخکې وویل بهرنیو چارو وزارت
په دغه د سفیر دغه ټکو ته ځواب ورنه کړي یعنی ځواب ورته ورنه شي کړلی نو مدني ټولنه باندې به څه ډول اغېز ولري
مدني ټولنه به د افغانستان په شورا د افغانستان په دولت او په نورو نړیوالو ادارو باندې فشار راولی چې مدني فشار مدني ټولنې سره نور څه نشته، وسله نه لري، قلم لري، ژبه لري، مدني فشارونه به پراولي تر څو د افغانستان دولت هم نو مونږ چې د افغانستان د دولت وضعیت ته ګورو، د افغانستان د دولت هغه قوت ته ګورو، دلته دا نه ده چې دوی دې د قانون ځان ډېر تابع وګڼي، هغه څه چې د یو خاص ټیم او خاصې ډلې په نظر کې وي هغه د افغانستان په خلکو تحمیلېږي، هغه څه چې نړیوالو غواړي، هغه څه چې بهرني سفارتونه غواړي. تاسې ګورئ دا به لومړی ځل نه وي. مونږ به هغه خپل معناور اجرا کوو، مونږ به خپل ملي مسؤلیت او د افغانستان د خلکو د عزت او د وقار د ساتنې لپاره خپل غږ پورته کوو، مونږ به خپلې غوښتنې مطرح کوو، مونږ به د افغانستان ولس دې ته هڅوو چې نور د دغه ډول غلامیو نه ځان وژغوري، چې د هر چا سفیر به راځي د یو وایسرای په توګه، لکه چې دا هیواد د لسګونو او سلګونو هیوادونو مستعمره وي، دی به زما د مشرانو جرګې رئیس ته وایي چې ته دا مه کوه او ته هغه مه کوه. دا ډېر بد عواقب لري، د افغانستان د خلکو وقار ته ډېر صدمه رسوي، د افغانستان ملي غرور ته، د افغانستان 5000 کلن تاریخ ته ډېره صدمه رسوي.
ښاغلی شفیقي، که چیرې ملي شورا دغه تړون تصویب نه کړي، نو په دې برخه کې د امریکا مسؤلیت بیا څه دی؟
ملي شورا حق لري چې تصویب یې کړي یا رد کړي. که تصویب نه کړي، ملي شورا طبیعتاً زه فکر کوم چې د وکیل صاحب څرګندونه نه هم هغوی چې کومې غوښتنې لري په کې، د بدلون کوم ټکي چې غواړي چې په کې ځای شي، زه فکر کوم هغه د ولس په ګټه وي. او د امریکا مسؤلیت دا دی چې د افغانستان د ولس ارادې ته سر ټیټ کړي او هغه څه ومني چې دوی یې ته غواړي، ملت یې ته غواړي د افغانستان.
ښاغلی منصور، تاسو خپل نظر څرګند کړئ اول، چې له ملي شورا څخه تاسو څه غواړئ چې د دغه تړون په تصویب په برخه کې پرتې ستونزې په څه ډول باندې هواري کړي؟
موږ د ګاونډیو هیوادونو نه هم ډېر پتنګ یو، د افغانستان ګاونډیانو هم د افغانستان د خلکو سره ښه سلوک نه دی کړی، همیش د تهدید لاندې یو. موږ د ایران د لارې، د نورو ګاونډیانو نه د فرهنګي یرغل تر فشارونو لاندې یو، د امنیتي مسایلو دغې لاندې یو. دا زه د افغانستان د شورا نه هیله لرم چې دوی دې د خپل ملي دریځ په اساس د لوی جرګې وړاندیزونو ته ورشي، ودې ګوري چې دا په تړون کې شته کنه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی شفیقي. وروستۍ پوښتنه به له تاسو څخه مطرح کړو، دا چې د ګاونډۍ هیوادونو تشویشونه او لاسوهنې بربنډ لاسوهنې ختم شي، دغه سند په اړه باندې باید څه په کار دي؟ افغان حکومت څه وکړي؟ امریکا باید څه وکړي؟
افغان حکومت دې نه پرته چې جانان موسازي ورته اشاره وکړه، ویان د وزارت خارجه چې موږ خپلو ګاونډیو ته اطمینان ورکړی په دې مسوده کې، په یو قسم ذکر هم دې شوی چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان نه به په ګاونډیو هیوادونو تعرض نه کیږي. خو چېرته چې په کوم د کوم پوز نه چې پخپله په افغانستان کې خلک خوندي نه وي، د ګاونډیو تضمین هم هغه څه خبره ده، تضمین یې ډېره سخته ده. خبره فقط په دې کې ده چې د امریکا پخپله دغه ټولو اندېښنو ته ځواب ویلی شي. هغه دا زه بېرته خپلې خبرې ته راځم چې امریکا دې خپله قبله سمه کړي په افغانستان او په دغه منطقه کې، دې خپل هغه ستراتیژي چې دا تر اوسه عملي کوي هغې ته دې بدلون وکړي، تغییر دې ورکړي، د دغه سیمې خلکو ته دې د انسانانو په سترګه وګوري، دغه ستراتیژي دې بدله کړي، مشکلات حل دي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ د بحث وخت هم دومره و. له تاسو او قدرمنو میلمنو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. د ازادۍ راډیو پاتې خپرونه دوام لري. تر بیا زه له تاسو څخه اجازه غواړم. د خدای په امان.